ستړي مشي مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین یو بچه شوې ده. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره هفتهوار پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه ته ورشو چې اسرار العالم مومند یې ویاندې.
اول دا مهم خبرونه لنډیز. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د راکټو په یو برید کې محفوظ پاتې شوی. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د افغانستان د پولیسو او استخباراتو په جیلونو کې قیدیان د تحقیقاتو په وخت د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. او د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په سرد خار کې د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي په پوځونو ګیره تنګه کړې ده. او د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د راکټو په یو برید کې محفوظ پاتې شوی. په دې راکټي برید کې یو تن وژل شوی او اووه نور جوبل دي. د مشالډو د خبريال مخې دا پیښه هغه وخت را مخته شوه کله چې د اورګزی ایجنسی په هډکوارټر کلایا کې گورنر مسعود کوثر د ایجنسی د مشرانو یوې غونډې ته وینا کوله چې د ناچرګند اړخه پرې شپږ مزایلې وداغل شوې. د برید پلا تر دې دمه چا پر غاړه نه اخیستې. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم د افغانستان د پولیسو او ملي امنیت یا استخباراتو په اوو دیرش جیلونو کې قیدیان د تحقیقاتو په وخت د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. د ملګرو ملتونو په دې او یا مخیزه رپورټ کې همداراز ول شوی د ملي امنیت د ریاست له لوري نیمایي قیدیان شکنجه شوی دي. د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې هم په سلو کې پنځه دیرش بندیان شکنجه او توهین شوی او یا په یو بل ډولو غیر انساني او بېرحمانه چلند ورسره شوی دی. د افغانستان د ګورنو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پرون د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې له بندیانو سره قانوني چلند کیږي. خو ملګرو ملتونه وایي چې ملي امنیت او پولیس ته تحقیق په محل جیلانو ته برقی جټکی ورکوي. دوی دا کار د دې لپاره کوي چې له قیدیانو معلومات او اقرار واخلي. د پاکستان سیاسي جماعت او متحده قومي موومنت په حکومت کې د شاملېدو وروسته په سند حکومت کې د پیپلز ګوند زنوغړو د صوبې د پخوانی سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د دریس بلاتړ او په ممکنه توګه اسمبلی کې د خاري نظام په اړه د وړاندې کېدونکو بل مخالفت کړی دی. د مشالېدو د خبريال مخې په سند اسمبلی کې د پیپلز ګوند زنوغړو د ذوالفقار مرزا په مشرۍ د مسلم لیگ فنکشنل ګروپ مشر پیر پګاړه سره لیدکاته کړي. جاوید شاه چې د پیپلز ګوند په دغه غړو کې شامل وو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں
اس چی سندھ اسمبلی کے دخاری نظام پہ حق لا کم بل راتون کے دے سندھ اسمبلی کے زمونگ دے پیپلز پارٹی زیادہ ردا سی مندگری دی چی حاغوی پہ دے ناخوخ دی زوائیم چی سندھ اسمبلی کے چی دے ایم کیو ایم دے خوشحال اولو دے پارا دخاری نظام کم بل اڑان دے کی دون کے دے دا دے سندھ صوبے دے خلقو پہ گٹا نہ دے منگ باپ اسمبلی کے دے حاغی مخالفت کو
د پیپلز ګوند پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا او د متحده قومي موومنت ترمنځ اختلافات په داسې وخت کې زیات شوي دي چې ایم کیو ایم یو واری بیا درې ورځې وړاندې په حکومت کې شامل شوی دی. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په سرد خار کې د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي په پوځونو ګیره تنګه کړي. په سرد خار کې د لنډمهاله حکومت یو پوځي قومندان ویلي دي د دوی پوځونو د یاد شوي خار 90% برخه قبضه کړې ده. خو د دې باوجود دوی د معمر قذافي د وفادار پوځ لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. د لیبیا عبوري حکومتي شورا وایي یو وار دوی د سرد خار کنټرول په خپل لاس کې واخلي نو بیا به د قومي ازادۍ اعلان کوي چې د رنګ د انتخاباتو لپاره لار هواره شي. په داسې حال کې چې په مصر کې د تشدد ډکون خطو دوران مظاهرچیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. امریکا غوښتنه کړې چې په مصر کې د برداشت څخه کار واخیستل شي او ویلي دي باید چې په جمهوري ډول د واک د سپارنې عمل دوام ولري. سپینې ماڼۍ خپل یو بیان کې ویلي دي هغوی په دې عقیده دي په داسې حال کې چې د مصر ولس خپل راتلونکي ته یو شکل ورکوي نو ضرور به د ځایي عیسایانو تر څنګ د نورو اقلیتونو د حقونو احترام په پام کې ساتي. د اروپایي اتحاد مشرانو هم په مصر کې د تیر اتوار په شپه رامنځته شوو فرقه ځنخطو باندې اندېښنې ښودلي. په دې نښتو کې 40 کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې د قبطي فرقی عیسایان دی. د اروپای اتحاد مشرانو د مصر په موجوده چارواکو زور راوړی چې د مذهبي ازادۍ ته فوقیت ورکړي. بلخوا د ویټیکن چارواکو هم په مصر کې د مذهبي ناارامۍ غندنه کړې. په عراق کې پرون د ګل په ماښام دوه بمي چاودنې شوې دي چې پکې نهه کسان وژل شوي دي او څه باندې شل کسان ژوبل دي. لومړۍ چاودنه د اسکان په گاوند کې د یوې ولسي ډلې سره په خوا کې شوې. د دې وروستو سمدستي بله چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د ژوبل شوو کسانو درملنې لپاره امدادي کارونه روان وو. د دغه هیواد د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې چاودنو کې 15 کسان ژوبل شوي دي. په مړو یا ژوبل کسانو کې امنیتي سرتېري هم شامل دي. که څه هم په عراق کې د کال 2008 او عمره وروستو په بمي چاودنو کې کمی راغلی، ولی اوس هم دغه چاودنې ترسره کیږي او دارنګ د سرکاري شمیرې تر مخه په 13 ستمبر میاشت کې 115 عراقیان په بمي چاودنو کې وژل شوي وو. د پاکستان په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې 3 ورځې وړاندې د نڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوي د سکاوټ ځواک 3 سرتیري تر دې دمه له درکه دي. د مشال ریډیو د خبریال مخې دا په هغه وخت رامخته شوه کله چې د سکاوټ ځواک 3 اهلکار په یو نجی ګاډي کې د کورم ایجنسۍ د علیزۍ سیمې په لور روان وو. د کورم ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي احسان الله مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې د لارې د وسلوالو سره رابطې کولو هڅې شروع شوې دي. یره دی چې 4 ورځې وړاندې په کورم ایجنسۍ کې د امنیت د بحالۍ لپاره د سنی او شیعه فرقو ترمنځ جرګه شوې وه. دا اتر دی مهاله تمشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ کراچی کې د پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا او د ام کیو ام ترمن سیاسي شخړه لا نوره زیاته شوې ده. په دې اړه به رپورټ واوري. د باجوړ ایجنسی ماشومان چې سمو د وړاندې وسلوالو طالبانو تختولي وو، مور پلار یې د راخلاصولو لپاره کونړ ته تللي وو. دا چې ولې حکومت یا جرګه په دې لړ کې خپل رول نه لوبوي، د سیمې نه د پارلمان یو غړی وایي.
حکومتونو هم دلچسپی نشته تر څو پورې چې د جرګو د مذاکراتو خبره ده. دلته کې مشکل دا پیدا دی چې داخلك افغانستان سایډ کې دي، د هغې د سیکورټي مسله بستوي.
د قبایلي سیمې کورم ایجنسۍ کډوالو د حکومت لخوا دوی ته ورکړل شوی خوراکي سامان رد کړي او وایي چې د خوراک قابل نه دی.
د کوم خو خوراک د خلکو متسرینو لپاره رسی نه هغه دروسته یې کړي، نور دغه خوراک نه مخلو نه مداغه کوو، دغه به د مو احتجاج کوو، روډونه باب لکوو.
د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي په افغانستان کې په جیلونو کې قیدیانو سره ناروا سلوک کیږي. په دې اړه به هم معلومات واورئ. د دې سره سره هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. را سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږیږئ. ایم کیو ایم ډله حکومت کې د شاملې دلو وروسته د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د سند اسمبلی سونور غړو د ډاکټر ذوالفقار مرزا د دریس ملاتړ او سند اسمبلی کې د ممکنه وړاندې کیدونکو خاري نظام په حق له د بل مخالفت اعلان کړی دی. بل خواته د ایم کیو ایم او ذوالفقار مرزا ترمنځ سیاسي شخړه نور هم توده شوې ده. په حق له د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د سند اسمبلی سپیکر ډاکټر نثار ګړو د ګل پورس خبري غونډې ته ویلي چې د سند اسمبلی غړي او پخوانی وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د اسمبلی د غړیتوب څخه ورکړې شوې استعفایې منظور کړې ده. ډاکټر ذوالفقار مرزا ایم کیو ایم ډلې او د هغې مشر الطاف حسین او د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک باندې د روان کال د اگست په 9 نیټه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې سخت ټکونه کړي وو او د هغې وروستو یې د خپل وزارت لخپلې ګوندي د او سند اسمبلی لغړیتوب څخه استعفا اعلان کړی و. بلې خواته کراچۍ پریس کلب مخې ته د ګل په ماخام د ډاکټر ذوالفقار مرزا په خلاف مظاهره وشوه چې پکې مظاهرینو د ډاکټر مرزا په ضد ناری وهلې او د هغې ګوډاګیان یې وسوځول. مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولې وې چې ورباندې د کراچۍ استوګن لیکل شوی وو. هلته بیا د ډاکټر ذوالفقار مرزا په مشرۍ کې د سند اسمبلی ځینې غړو د مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه سره کتلي دي. د پیپلز ګوند په ټیکټ سند اسمبلی ته تللو دغه کسانو کې یو جاوید شاه هم شامل وو، څوک چې د ډاکټر مرزا ملاتړ کوي. جاوید شاه خبري غونډې ته په وینا کې خپل دریز دې ټکو کې څرګند کړو.
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں
اس چی سندھ اسمبلی کے دخاری نظام پہ حق لا کم بل راتون کے دے سندھ اسمبلی کے زمنگ دے پیپلز پارٹی زیادہ ردا سے منگری دی چی حاوی پہ دے ناخوخ دی زوائیم چی سندھ اسمبلی کے چی دے ایم کیو ایم دے خوشحال اولو دے پارا دخاری نظام کم بل اڑان دی کی دون کے دے دا دے سندھ صوبے دے خلق پہ گٹا نہ دے منگ با پہ اسمبلی کے دے حقی مخالفت کو دخاری نظام پہ حوالہ دے مسلم لیگ فنکشنل ڈلے دا مشر پیر پگاڑا وینا وچے مسلم لیگ فنکشنل مسلم لیگ قاب جتوی گروپ او پیپلز پارٹی زنی غړي به اسمبلی کې د خاري نظام په ضد ووټ ورکوي د یادونې وړ ده چې پیپلز پارٹی او ایم کیو ایم ترمنځ د اختلافاتو یو لویه وجه د خاري نظام د پلي کولو په حق له تیرو څو کلونو راهیسې را روانه ده د ایم کیو ایم ډلې او پیپلز پارٹی د پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا ترمنځ دا اختلافات په داسې وخت کې زیات شوي دي چې ایم کیو ایم ډله د حکومت څخه د مرورې دو څو میاشتې وروسته درې ورځې مخکې بیرته حکومت ته ورغلې ده ایم کیو ایم حکومت کې د شاملې دو روستو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا د پیپلز امن کمیټې د بیا فعالولو اعلان کړی وو خو سین حکومت بیگانه وخت د دغه ډلې په ټولو خوځښتونو یو ځل بیا د بندیز لګولو اعلان کړی دی پیپلز امن کمیټې په کال 2008 کې جوړه شوې وه کوم چې په کال 2011 کې د ایم کیو ایم په غوښتنه ناقانونه ګرځول شوې وه ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان د قبایلی سیمې باجوړ اوسیدونکو د خپل ها غزامن سره د لیدلو لپاره د افغانستان کونړ ولایت ورغلی چې د تیر وړو کې اختر په دویمه ورځ وسلوالو طالبانو تختولې دي او لای هم ندی را خلاص کړي د دغه تختول شوو ډیر شوالکانو کورنۍ د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نه غوښتنه کوي چې د دوی د بچو پر خلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي نور تفصیل د سیمې نه د شانوا سره ځای پر رپورت کې اورو
د باجوړ جنسی ځینی ولس چې د عراق کړي سره تعلق ساتي خپلو زامنو سره د لیدو دپاره او بیا طالب وسلوالو ته د زامنو د پرېښودو دپاره مروره کونړ سیمې ته ورغلي وو خو بیا هم دغه ولس خپلو بچانو په خلاصون کې بریالي نه شو د سیمینا یو مشر شاولی خان مشال ریډیو ته وویل د تختول شوي کورنیو ته ډېر خفګان دی
بچه چې بچی دی هغه خلک خو زی راځي اوس ځینې کسانو سره ملاو شوي دي د خپلو بچو سره هم ملاو کړي دي کوم دغه ځي کسانو طالبانو چې نیولي دي و داسې موږ هم اورو چې ماشومانو میندې هم تللي وو او پلرونه هم تللي وو
د باجوړ جنسی یو بل مشر چې نوم څرګندول یې نه غوښتل وی ویل د عراق سره تعلق لرونکي نصیر الله هم د وسلوالو طالبانو سره دی او د هغه مور پلار هم طالب وسلوالو خواله ورغلي وو خو زوی یې را خلاص نه کړو د دغه مشر په وینا ماشومان په خیریت سره دی خو غواړي چې زر تر زره خلاص شي او خپلې قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته یو وار بیا ولاړ شي کوم مهال مو چې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنېټر عبدالرشید نه دا پوښتنه وکړه یو عام وګړی د طالب وسلوالو خواله ورتلی سي نو بیا جرګه یا حکومت ولې نه ورځي وی ویل
حکومتونو هم دلچسپی نشته ځکه دا مسله اوس حکومتونو ترمنځ هم د یو طرف ته تاسو پورې چې د قومي یا د مشرانو د جرګو د مذاکراتو خبره ده خو دلته کې مشکل دا پیدا دی چې دا خلک افغانستان سایډ کې دي خو د دې ځاینه چې جرګه ځي او هلته له هغې سره خبرې کوي د هغې د سیکورټي مسله به صحیح نو د مشرانو د کردار په حواله سره د دغې خلکو تحفظات دي د اپریشن دورانیې کې چې مشران کردار ادا کړی دی نو هغه خلکو ته داسې د شک په نظر
او شاولی خان نمو دا هم و پختل دا تختول شوی ماشومانو کورنۍ په څه حال دي
نو ظاهره خبره ده چې هغه ډېر زیات خپه دي او بچیان یې یو کم چې زړه غوښي دي هغه هلته ایساري دي ډېر زیات خپه دي یو اختر ووس بل اختر را روان دي نور ماشومان جامې کوي کالي جوړه یار څه کوي نو هغې به اوس خپل ماشوم اختر به ډېر خپه وي دلته د پلار به هم خپه وي او د مور به هم خپه وي او د خویندو ورونو به هم خپه وي
د سېنېټر عبدالرشید په وینا که د افغانستان حکومت د کونړ د سیمې عام ولس نه جرګه وټاکي بیا کېدای شي ماشومان خلاص شي
زما خو خپل دا فکر دی چې دا طالبان هغه سایډ کې په کومو قومونو کې پاتې کیږي چې د افغانستان حکومت د دغه قومونو جرګه راوغواړي او د هغې مشرانو سره خبره وکړي چې تاسو سره چې کوم دلته کې طالبان پاتې کیږي هغې د پاکستان نه څه کسان دغه کړي دي په خپل قبضه کې اخیستي دي نو د هغې سره خبره وکړي نو دا یو صورت ممکن دی او د هغې دپاره د هغې سره جرګه کول او مذاکره کول دا هم زما په خیال باندې ممکنه ده او دا به نتیجه هم ورکړي
او که دیني عالمان په جرګه کې شامل وي او طالب وسلوالو خواله ورشي څنګه به وي؟ پر اړه یې سینیټر عبدالرشید وویل،
دلته خو څه د پریخینو تعین هم نشته دی، دلته خو مختلف ګروپونه دي او د هر ګروپ بیا خپل خپل مقاصد دي، د هغې خپل خپل عزایم دي. نو دې د جنګ او د بدامنۍ په کیفیت کې زما په خیال باندې علماو ته هم دغه مسلې دي محفوظ نه ګڼي، که د یو ګروپ نه ځان محفوظ ګڼي د بل ګروپ نه ځان محفوظ نه ګڼي، دا قسمه مسایل شته دی. ځکه د جنګ او د بدامنۍ یو پیزا ده، نو مشکل ضرور شته دی. خو زما په خیال باندې که د افغانستان په لور باندې دا یو جرګه وشي نو د هغې
خود ماموندو د سیمې سره تعلق لرونکو ولس وایي که یو تن په ځانګړي توګه طالب وسلوالو خواله ورتلی شي نو حکومت ته ګرانه نه ده چې د ماشومانو د خلاصون لپاره ګام واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې جیلونو کې د قیدیانو سره ناروا سلوک شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په خبره دوی ته دا معلومات د قیدیانو سره د مرکو پر اساس ترلاسه شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو همکار خان محمد سین نه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتو په تازه خپور شوي راپور کې ویل شوی دی چې د حکومت تر کنټرول لاندې زندانونو کې په لسګونو بندیان شکنجه شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان یو بیان ډاکټر نظیف الله سالارزی آزادی راډیو ته وویل چې د بندیانو شکنجه کېدل تر ډیره حده د ملي امنیت د ریاست او کورنیو چارو د وزارت په زندانونو کې ترسره شوی دی.
در کل در حدود 379 تن در 47 توقیفگاه در سر تا سر کشور سازمان ملل متحد یا یونوما با اینا سایبر انجام داده.
د وای په مجموع کې د ټول هیواد په وسل وخت توقيف ځایونو کې ل 309 او تنو سره ملګرو ملتو مرکې کړې دي. دا هغه کسانو چې مخکې لدې چې محکمه پر حکم وکړي ځنې محکوم شوې دي. په دې شکنجو کې ملي امنیت 65% او د کورنۍ چارو وزارت 15% لاس لري. سالارزه وای هغه چلن چې د دې ارګانونو په زندانونو کې لبنديانو سره شوې دي د افغان حکومت له پالیسۍ سره سم نه دي. دوه ویل افغان حکومت هم په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتو د سازمان ویان دا هم وایي چې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت دا سانتیاوي برابري کړي دي چې ملګري ملتونه د دې ارګانونو تر کنټرول لاندې توقيف خانو کې وضعیت وویني. ملګری ملتونه وایي غواړي هغو اشخاصو چې له بندیانو سره یې ناوړه چلند کړی باید ځواب ورکړي.
خاص سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، از ریاست امنیت ملی، از وزارت امور داخله افغانستان
دی وایي د ملګرو ملتو د سازمان غوښتنه د افغانستان له حکومت، د ملي امنیت له ریاست او د کورنیو چارو له وزارت څخه دا ده چې له توقيف شو سره دا ناوړه چلند حساب ورکولو او اصلاح ته ضرورت لري. په دې حکله د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی راډیو ته وویل چې دوی به د راپور په حکله پوره څېړنې وکړي او کچیرې د دوی تر کنټرول لاندې توقيف خانو کې د بندیانو شکنجه کېدل ثابت شي د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وکړي. له دې مخکې د ملي امنیت ریاست د دوی په زندانونو کې هر ډول شکنجه کول رد کړي دي.
تاسو دا خان محمد سین دا رپورت واوریدل. په قبایلي سیمه کورمه ایجنسیا کې د پاکستان د پوځ عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک چې اوس ته کډوالۍ ژوند تېروي ګیله لري چې د حکومت لخوا ورته د خوراک سم سامان نه ورکړل کیږي. دغه خوراکي سامان چې فاټ ډیولپمنټ اتارټي په دوی کې تقسیم کړي کډوال وایي چې دغه سامان د خوراک قابل نه دی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې اړه رپورت لري.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې د فوزي اپریشن په وجه بې کوره شوي خلک وایي چې د حکومت لخوا ورکړی شوی خوراکي مواد د خوړلو قابل نه دی. دوی وایي چې قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره اداره د فاټا ډیولپمنټ منیجمنټ اتارټي په سرپرستۍ کې تقسیم شوی خوراکي مواد په سیمه کې متاثرینو مسترد کړی دی. په دې حکله د سیمې نه یو غم ځپلی مشال لډیو ته داسې وویل.
مانما فاروق تیز منتو سیدونکی لکه اوس خو فی الحال بهر شوي لکه متاثرینو کې تھوڑی وڑی ویر کڑی دی سو وریجی تھوڑی ویر کڑی دی خواغا دسی وڑی دی دسی تھوڑی وریجی دی ساغا مثال خواروک نہ بالکل باتار دی خواروک استعمال ول نہ دی کوم خو خواروک د خلق متسرین دو پر رسی نہ اغه دروسته کین نور دا خواروک نو مخلو نہ مداغه کو دغ بده مو احتجاج کو رډو نہ باب لکو.
واضح هدی وچ درې میاشتې وړاندې په منځنی کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن لقبلا د زوی مشت اول شزی کوم خلق د کډواله شون پته رول مجبور شول. د ایف ڈی ایم ای د شمیرې تر مخ مخه د متاثرینو خاندانونو شمیره تر اوسه 12,500 تر رسیدلې ده. د ادارې د وینا چې په دې کې د زوی مشکوم 1,450 خاندانونه خپلو سیمو ته واپس شوي دي. حکومت وایي چې واپس شو متاثرینو ته به تر درې میاشتو پورې خوراکي مواد ورکول کیږي. پړنبنی فیس کې واپس شو کورنیو ته خوراکي مواد ورکړی شوی دی، خو خپل کور ته واپس شوی یو حمزه پلی وایي چې دوی ته ورکړی شوی خوراکي موادو کې وړو او ریشي خرابې شوي دي.
ملک نذیر زین دستر منډانو خاندان مو سره تقریبا اتلس کسون یا تلس کسون کې اوس مدته سره وتل یو سره دی غوړو کپړو کې وتل یو د کون مولون شو کوپور موبلر جواله دی شکار شوم کور مسو دا ټول مکمل سو دا راشن انسان شته کومړه دیر کې دی خوراک نه دی ولا کومور ته ټول خلک شي.
متاثرین وای چې د کور می خلکو د تر هغره د خلاف په دې جنگ کې زیاتې قربانیان ورکړې دي. په دې لړ کې دوی دا هم وای چې د دې هر سبا وجود د حکومت له خوا د متاثرین سره دغه بد سلوک کیږي. په دې حقله د سیمینا ملک ګل زمان مشال لډیو ته وویل چې حکومت د متاثرینو امداد په صحیح توګه وکړي.
ټولو خلکو ته ټولو پاکستان ته دا پته چې هغه د خوراک نه دی اوسه پر هیچ چا استعمال نه دی کړ خو بس چې په 200 روپۍ د خرج کړي هغه د استعمال وړ نه چې څوک استعمال و مو د قربانۍ و هم غندي دپاره کوو سمکه پاکستان نه دی نه شي مخکې لوړ شي پاکستان مو د عوام مو عوام یو او دا مثال داسې لکه مور پلور کسي مو دا غوښتل کوس دا خلکو سره د انداد وکي پرا پرا
د خراب شو خوراکي موادو په حق لمو چې په سیمه کې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره اداره د فاټر ډیولپمنټ منیجمنت اتورټي مشر چارواکي مجاهد علي نه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې د ټلیفون په لارې مشال لډیو ته سداسي وویل
یقینا دا شکایت خلکو راوړې او هغه مو ورډ فوډ ته مخکې کړلو ورډ فوډ والا جواب اور کدار کړلو چونکې ایک بار میں حالات داسې دي چې هغه پته نه لګېږي هغه سټاک زیات راوړی و او رجسٹریشن یې هغه مقابلې کې ډېر کم وشولو نو هغه خوراک کې لږ ډېر سٹور واجې نه لږ ډېر غشي و هغه هغوی واپس واخیستلو هغوی معذرت وکړلو خو خلکو ته خوراک تقسیم نه شولو. باقاعده یې موږ ټیم ممبران نوستې دین علاوه یونیسف هلته یوه اداره ده چې هغه د خوراک کوم معیار دی هغه چک کوي.
د کومې متاثرین د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خراب خوراکي موادو په تقسیمېدو د متعلقه کسانو خلاف د کاروایی وکړی شي. طارق قرقزه مشال رادیو کرم ایجنسی.
دا مشال رادیو دا
چکل دا امریکا ځانګړي ځواکونو د روان کال د مئی په دویمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وژلو نو لاغه وروسته نه یوازې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی رامنځته شو بلکې افغان چارواکو هم خپل هغه دریز لا پسې ټینګ او تکرار کړ چې پاکستان افغانستان ته ترهګر ورلیږي او په دې هیواد کې لاسوهنه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورونو لړۍ په دې وروستیو کې لا توده شوې ده. دا چې د دې لړۍ پای او اغیزې پسې وي د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو پورت تیار کړی دی.
د افغانستان لخوا پر پاکستان د تورونو لړۍ له هغه وروسته ډېره توده سوې ده چې د افغان چارواکو په وینا یو پاکستانی ځانمرګي بریدګر د سپتمبر پر 6 نیټه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په کابل کې وواژه. افغان ولسمشر حامد کرزی له بی بی سی سره د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا د آزاد اروپا له ریډیو سره او په کندهار کې د سلګونه دینی عالمانو یوې غونډې نیغ په نیغه پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان کې د امن د راتګ په مخ کې خنډ دی، خو پاکستان په وار وار له دې انکار کوي او وایي چې دا د افغانستان خپل کورنۍ مسله ده. دا چې له داسې تورونو څخه به اخیر څه جوړیږي. د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله خان یې په اړه مشال ریډیو ته دا سویل
دینه سے جوڑے گی نا ما خدام تجویز وردے چھ بھئی دے پاکستان او دے افغانستان ہم یو جرگا پکارا دا دے پختنو یا دے افغانستان دا یو طریقہ دا جرگا چکینو شل کسان پیزویش کسان دے پاکستان شل پیزویش دے افغانستان دا بس حکومتی جرگا نہیں دا بھئیو دے پلو دے مشران یو جرگا بھئی چی آگا کینی او دے حل رو باسی پا یو گنڈے بانے کو نا کی گا چی یو جلسو کو یو مشورو کو بس بیار سے بٹک شی خلق جنگی دلی دی نقصان نہ شوی دی مرگونا شوی دی خلق من شوی دی دا شای پا یو رس کے خونا حل کی گی.
په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزي څخه وپوښتل چې افغان چارواکي له پرله پسې تورونو څخه څه ترلاسه کول غواړي. نو هغه راته وویل
زه فکر کوم چې نور د افغان دولت د خپلې ټولنې سیاسي کړیو د خپل اپوزیشن تر شدید فشار لاندې دته مجبوریږي چې باید د پاکستان دولت سره داسې یو چلند وکړي. حد اقل د افغانستان دولت خبره کوي چې پاکستان باید په صادقانه ډول د افغانستان دولت سره د سولې پرته کې مرسته وکړي. هغه تورستي ګروپونه چې افغانستان د بهر د پاکستان په خاوره کې دي او له یو خوا د خواتره اوړي دا همدارنګه ګورې په دې وسلو کې په د کونړ او ننګرهار مسله ده چې د پاکستان له لورې ډزې پکې دي. دغه مسایل غواړي چې متوقف کړي په دغه فشار سره او د افغانستان دولت دا ښه چایس لري. هغه دا چې په همدغه وخت کې نړیواله ټولنه هم په پاکستان باندې باوري کېږي او لازم فشارونه پرې اوړي.
د افغانستان د استخباراتو ادارې د برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته وویل چې د هغه د وژلو دسیسه د کوټې په ښار کې میشتې د طالبانو د شورا لخوا جوړه شوې وه او دوی د هغه په وژلو کې د لاس لرونکو ټولو کسانو په اړه بشپړ معلومات پاکستان ته ورکړي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی د برهان الدین ربانی په وژلو کې لاس نه لري او د هغوی په خبره په دې اړوند د پلټنو په لړ کې چې څومره مرسته کولای سوای هغه یې له افغانستان سره کړی ده. خو افغان چارواکي په بیا بیا تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې د کردار ادا کولو پر ځای د داسې هڅو په مخ کې خندونه اچوي.
تاسو د بوریوال کاکړ دا رپورت واوریدلو. په ننګرهار کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو ترڅنګ د ځوانانو داسې آزادې ټولنې هم شته چې د نورو فلاحي کارونو ترڅنګ د مخدره موادو د کاشت مخنیوي په هکله د عامه پوهاوي غونډې جوړوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د کوکنارو د کرنې د مخنیوي د عامه پوهاوي یوې غونډې ته ورغلی او یو رپورت یې پرې برابر کړی.
اسې خو په ننګرهار کې اوشمیر دولتي او غیر دولتي ادارې د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. خو په دغه ولایت کې د ځوانانو داسې آزادې ټولنې هم شته چې د کوکنارو د کر د مخنیوي په لار کې لاس په کار شوي دي. له همدغه سې ټولنو څخه یو هم د پښتون غږ ټولنه ده چې د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې په دې اړه د عامه پوهاوي یوه غونډه جوړه کړې وه. د دغه ټولنې ویان نثار احمد مسلی خبریالانو ته وویل چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د کوکنارو د کر د مخنیوي په اکله د عامه پوهاوي غونډې جوړوي.
دغه غونډې څخه زموږ لومړی هدف عامه پوهاوی دی چې په دغه کې موږ ځوانان غواړو له مخدره توکو د استعمال څخه منع. دوهم هدف چې دی هغه د ځوانانو خپل مسؤلیتونو ته متوجه کول دي. موږ اراده لرو چې د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې بیلابیلې غونډې ترسره کړو او د کلیو بزګرو بلنه ورکو او هغوی به دې باندې پوهاو چې ترڅو هغوی له دغه بد بوټي د کر څخه لاس واخلي.
د غونډي یو تنګډونوال مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم ځینې خلک شته دي چې کوکنار کری باید چې مخه یې ونیول شي.
زمانوم عبدالسلام ده د سخرو درست والای د بګرامي د کلي اوسیدون کې مخدره مواد خو ډېر بد شی ده. خو شرط دی چې موږ پرې عقیده وکړو او نه کړو او بعضې خلک وایي چې نه کړو که بیا هم کری نو دغه مخنیوی په کار ده.
د جلال آباد ښار د عبدالوکیل خونزي د دینی علومو استاد مولوي شیراجان وایي چې د مخدره موادو استعمال او کر دواړه ناروا عملونه دي.
د شریعت د نګارم د نشي شاین کاغه کوکناری او کاغه شراب یا بل د نشي شاین دا ټول حرام ده. انما الخمر والمیسر الازلام رجس من عمل الشیطان و دا ټول شاین د شیطانی شاین او پلید ده. د انسان د ژوند لپاره د انسان ژوند ختمي به حرام ناروا ده بچ دا سړی ونس کی او وینې کری.
د ننګرهار ولایتي شورا استاد ضابط امیر محمد بیا د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې له دولت او موسسو څخه د بدیل خبره کوي.
یو خدا د قانون په دې موسسو به اعتبار شي دي ځکه چې وادي کوي بیا په وخت زمان سرته نه رسي. د دې لپاره چې د قانون اولس متيقن شي او بو بندونه د په هر منطقه جوړ او بل د سری د یوریا او د غنمو تخمونو کومکونه ورته وشي او بل باید د بدیل لپاره کار وشي.
کله چې مو د دوی غوښتنه د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي مخې ته کې خدا هغه په جواب کې وویل
په هر ولسوالۍ کې خپله شوراګانې جوړې شوي دي. انکشافي شوراګانې جوړې شوي دي. مالي شوراګانې جوړې شوي دي. هغه راځي چې کم بودیجه د مرکز څخه د مرکز څخه ورته اخلو او که دلته پیاټې یو ساډي او بل ولې دغه څخه ورته اخلو هغه څه کومک چې دلته موږ لاسته راځي هغه نه دي سومولې کوي.
دی زیاتوي چې د ولسونو مشرانو ورسره ژمنې کړي دي چې سکل به په ټول ننګرهار کې کوکنار نه کوي او کچېرې یې څوک وکړي کیخبای ورته اړوي او بزګر یا زمیندار سره به قانوني چلند کیږي. باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد.
سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
طارق کورگزی مشال ریډیو کرم ایجنسی.
فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په منځني سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یو ویشت میټرو باندې هم اوریدلی شئ. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه د اسرار العالم منورو.
په اورګزو ایجنسی کې د خیبر پختونخوا په گورنر بیرسټر مسعود کوثر باندې د راکټ اوبرید شوی دی چې پکې یو تن وژل شوی او و نور جوبل دی. خپله گورنر محفوظ پاتې شوی دی. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د امنیتي سرتیرو قافله د سړک غاړې بمې چاودنې ښکار شوې چې پکې درې پوځیان جوبل شوي دي. امریکا غوښتنه کړې چې په مصر کې دي د برداشت څخه کار واخیستل شي. په مصر کې د تېر اتوار په ورځ د فرقه ایزن خطو پر مهال څلیریس کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې عیسایان وو. په داسې حال کې چې په شام کې تشدد روان دی، اروپایي اتحاد دغه هیواد په ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې واک پرېږدي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په سد ښار کې یې د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي په پوځونو ګیرا تنګه کړې. او د خیبر ایجنسی په لوړ کې سیمه کې په خیبر بای پاس باندې په افغانستان کې ناټو ځواکونو له د پوځي ګاډو وړونکي یو ټرالر کې بمې چاودنه شوې ده چې له وجې په ټرالر کې پراته ټول پوځي ګاډي سوځېدلې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم من وړاندې کول. اوریدونکو اوس په د احمد الله نه واورو د مشال ریډیو خبریال دی اسلام آباد کې چې اغوی د پاکستان بیلابیلو کورنی ورځپاڼو طاقتنه کړې ده. د اداریو او مکالې مهم ټکي راغون کړي دي، راځي چې ورته غوږ شو.
ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې سکیورټي فورسز د افغان شرپسندو در اندازې کوشش په ناکامه کولو 15 شرپسند وجلي او ګڼ شمېر یې جوبل کړي دي. ادارې لیکي چې دا رنګ پیښې وړاندې هم شوې دي چې د پاکستان په حدودو کې د افغان شرپسند لخوا حمله کړې شوې وي. ادارې لیکي چې افغان او ناټو چارواکو سو سو وارې ویلي دي چې د پاکستاني علاقو نه شرپسند افغانستان ته راځي او کاروایی کوي، خو ولې دا چاته هم نه ښکاري چې دا سویمه حمله ده چې د پاکستان په پوله باندې کیږي. ادارې لیکي چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه د شرپسندو ختمون شوی دی، نو بیا ولې وڅلوېخ ملکونه لس کالو کې افغانستان کې د شرپسندو ختمون نشي کولی؟ نو باید چې ناټو فورسز او افغان چارواکي دې اړخ ته پاملرنه راوګرځوي او تر څو چې دا شرخوخي ختم کړی شوی نه وي، تر هغې نه د پاکستان په سرحدي علاقو کې او نه ایساف هیډکوارټر محفوظه پاتې کېدی شي. ورځپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان مسلم لیگ قاف سره تعلق لرونکي د فارورډ بلاک پارلماني لیډر طاهر علي جاوید سینیټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ اکثریت ودرولو او انتخاباتو لپاره په حکومت دباو غورځولو لړ کې نون لیگ مشرولۍ ته د پنجاب اسمبلی ماتولو مشورې په ملکی سیاست کې یو بېچینی پیدا کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د طاهر جاوید په دې بیان د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر بابر اوان سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د طاهر جاوید دا عمل د جمهوریت اقدارو نفي کوي. ادارې لیکي چې کچري واقع نون لیگ د طاهر جاوید په مشوره عمل وکړي او اسمبلی ماته کړي، نو له کبله یې مسلې راپیدا کېدی شي او جمهوریت ته ترې هم زیان رسېدی شي. نو باید چې نون لیگ د سینیټ انتخاباتو کې خنډان پیدا نه کړي، ځکه چې دا د جمهوریت غوښتنه ده. ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت په بجلی ورکوونکي سبسیډي په مکمله توګه ختمولو لپاره یو منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به د بجلی استعمالوونکو نه په بجلی راتلونکي ټول اخراجات اخستی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د بجلی په یو یونټ په نرخ کې 50 پیسې نور اضافه غور کوي او دا شان حکومت چې د قومي خزانې نه کوم 2 روپۍ سبسیډي ورکوي، د هغې به ضرورت پاتې نه شي. ورځپاڼه لیکي چې بجلی سبسیډي ختمولو سره به د دې په استعمالوونکو یو بل غټ بوج پرېوځي او د غریب اولس چې مخکې نه د ګرانۍ، بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجې مشکلاتو سره مخ دی، دا صورتحال به ورته هم نور اذیتناکه ثابت شي. نو حکومت له پکار دي چې په خپلې پالیسۍ غور وکړي او سبسیډي په مکمله توګه ختمول او په اولس د بجلی پیداوار ټول اخراجات اچولو نه دي ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نن په مطبوعاتي کتنه کې به واورئ چې د امریکا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره باید څه وشي، او د بشري حقونو لپاره نړیوال فیډریشن بیا په یو لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې د امن لپاره انصاف ضروري دی. د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ دا دواړه مقالې لوستې دي او غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانا لاس انجلس ټایمز د خپل مقاله په فایل کې لیکي امریکا نور د دې توان نه لري چې د ترهګرۍ لپاره د پاکستان ملاتړ وساتي، هغه ځکه چې له دې نه بدلیدونکي حالت سره د پاتې کېدو خطر تر هغه زیات دی چې یو سخته لاره خپل کړل سي. ورسپانا لیکي نن د پاکستان ملاتړ لرونکي درې ډلې لکه د کوټې شورا، د حقانی شبکه او د ګلبدین حکمتیار نسبتا وړوکې سخت دریځه ډله حزب اسلامي په افغانستان کې یاغیتوب ته لمن وهي. له دې درو څخه یوه هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو ترهګرو په لیست کې نه ده شامل کړل سوی. ورسپانه لیکي که دا ډلې په هغه لیست کې شامل کړل سي نو به د امریکا لخوا له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ سي او دا په سمدستي توګه کول پکار دي. ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي امریکایانو ته په دې ځان پوهول پکار دي چې په پاکستان کې پټنځایونو لرونکي ترهګر به تر هغه وخته پر امریکا بریدونه کوي چې د دوی مرکزونه له منځه نه وي وړل سوي. ورسپانه پر مخ لیکي د وخت له تیرېدو سره سم به د امریکا ښارونه په نشه کوونکو خونړیو بمونو شمیر هم زیات سي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا بمونه اوس معمولي دي، داسې ښکاري چې سبا به بیولوژیکي، کیمیاوي او یا اټومي بمونه سي. ورسپانه لیکي د ولسمشر بارک اوباما ادارې ته پکار ده چې د پاکستان په اړه داسې تګلاره پلي کړي چې د امریکا د ملي امنیت ګټې پکې خوندي وي. دا تګلاره پکار ده چې اوږدمهاله او د پاکستان عملیاتو ته ځواب ویونکې وي. ورسپانه په پای کې لیکي پکار ده چې د هغو ترهګرو ډلو چې د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI جوړ کړي او ساتلي دي د لمن زوړلو ګامونه وهڅول او وستایل سي، او که داسې ونه کړل سي نو پکار ده چې حساب ورسره وسي. بل پلو د بشري حقوقو لپاره نړیوال فیډریشن نومي سازمان په خپله یوه لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې د امن راوستلو کړنلاره د تیر وخت په پرتله اوس لا ډېره تته ښکاري او د درو لسیزو له جګړې وروسته اوس هم افغانان په دې نه دي پوه چې دوی په راتلونکي کې څه ته انتظار دي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د سیاسي حالاتو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو به په دې هیواد کې پر بشري حقوقو په پراخه کچه اغیزې وي او په عین حال کې په دې هیواد کې د امنیت وضع ډېره د اندېښنې وړ ده. د لیکنې له مخې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژلو په شان ګامونو ته چې وکتل سي نو د یاغیانو موخه ژر تر ژره د نړیوالو ځواکونو ایستل او د واک په نوي شراکت کې خپل شرایط پلي کول ښکاري. د دې لیکنې په پای کې راغلی دی چې د افغان حکومت لخوا د قانون پلي کولو او امنیت ساتلو لپاره رول په دې وروستیو کې د رامنځته سو پیښو پر اساس په شک کې ښکاري.
د بوریوال کاکړ نتا سو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. امریکایي مجلې د نېشنل انټرست افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده چې مهمه خبره یې تاسو ته زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
دی نېشنل انټرست مجله کې د افغانستان د ناامنۍ په اړه یو مقاله لیکل شوی چې وای امریکا اوس هغه جنگ کې بوخت ده چې په کار نه و تر دومره مودې پورې جاری پاتې شوی وي. مقاله کې راغلی چې که څه هم د دغه جنگ په پیل کې امریکا ته واضح بریا ترلاسه شوه خو وروستو د ولسمشر بوش حکومت نه یوازې دا چې د افغانستان بیا ودانې ته پوره پوره پاملرنه ونه کړه بلکې زیاتره توجه یې عراق ته وګرځوله. دغه شان په پاکستان کې د پرویز مشرف د اقتدار نه د یو خواته کېدلو او د نوي ولسی حکومت د رامنځته کېدلو وروستو د دغه هیواد د طالبانو په اړه پالیسي تر یو حد بدلی شوې. که څه هم ولسمشر باراک اوباما یو وار بیا افغانستان د خپل پالیسي مرکز وګرځولو او دغلته د پاوس په تعداد کې د زیاتوالي فیصله وکړه خو دې سره د افغانستان نه د امریکا د وتلو خبرې شروع شوې چې په جواب کې پاکستان د حقانی ډلې سره خپل مرستې او اړیکې نورې وغځولې او دغه شان په افغانستان کې امن مخ په خرابېدو او طالبان نور مضبوط شول. په مقاله کې راغلي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا هغه پوځیان په افغانستان کې وساتي چې افغان ځواکونو ته ټریننګ ورکوي او دغلته د بیا رغونې په کارونو بوختي. دغه شان دا نه دی په کار چې پیسې په هغه ځایونو کې ولګول شي چرته چې امن د خطر سره مخ دی. د مقالې په پای کې راغلی چې د افغانستان جنگ د ترګریزو بریدونو په جواب کې شروع شوی وو او دا اوس د امریکا تر ټولو د لوی مودې جنگ ګرځېدلې دی. په دې حالاتو کې اوس په کار ده چې دې جنگ ته د پای ټکه کې خو دې شي او دغه سي د امریکایانو ژوند او پیسې دواړه د ضایع کېدو نه بچ کړي شي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې پخیم پولی وکړلې. دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه شو.
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د پښتو فلمونو د وتلي هنرمند بدر منیر د مرګ درې کاله پوره شو. هغه د پښتو د لومړني فلم یوسف خان او شیربانو نه د خپل هنري ژوند پیل کړو. د بدر منیر د فن او ژوند په اړه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر دا رپورت اورو.
د پښتو سینما شعر په نامه مشهور پښتو فلمونو اداکار بدر منیر د مرګ درې کاله پوره شول او نن په 11 اکتوبر د نوموړي دریم تلین یعنی د مړونې ورځ مانځل کیږي. بدر منیر د 18 کالونو په عمر کې په لاهور کې د سلور کالونو ناروغۍ نه پس په کال 2008 کې د اکتوبر میاشتې په 11 نیټه سهار د دې دنیا څخه کوچ وکړو. نوموړي چې څه وخت په کراچۍ کې ژوند کوو نو دده د مار ذریعہ رکشا چلولو چې وروسته دوی په چاکلیټ هیرو مشهور وحید مراد سره په افس کې کار شروع کو او دا غیزه ای زخه د خپل فلمی ژوند شروع وکړه. بدر منیر په خپل ژوند کې 255 فلمونو کې کار کړی دی چې پکې 315 د پښتو فلمونه، اته اتیا اردو او دغه رنګي د پنجابي او سندي فلمونو نه علاوه یو هندکو فلم هم شامل دی. د اردو ژبې پخه فلمونو کې د بدر منیر دولهن اکرات کی په کال 1915 کې جوړ کړی شوی و. پښتو معیاری فلمونو کې اوربل په کال 1903 کې په سینما خودل شوی و. او د پنجابی جبې دو چور په کال 1908 کې په سینما وښودل شو. بدر منیر د خپل فلمی ژوند آغاز د پښتو فلم یوسف خان او شیربانو نه په کال 1908 کې وکړو چې پکې د خپل دور د پښتو نور هنرمندان نعمت سرحدی، یاسمین خان او ساکی ماپارا هم کار کړی و. په دغه فلم کې بدر منیر د هیرو په توګه او یاسمین خان د هیروین په توګه کار کړی و.
بالکل
بے پروان
شنگہا.
بدر منیر په کال 1910 کې د سوات په مدین خار کې پیدا شوی و او د سوات میاخیل قبیله سره یې تعلق لرلو. د ده په وارثانو کې درې بچی فرحان، عمران او عدنان پاتې شوی دي چې پکې د ټولو نه کشر فرحان په خپل اداکار دی او د پښتو او اردو فلمونو کې خپل کردار لوبوي. بدر منیر د خپل ژوند په آخري لمحاتو کې د یو شخصي ټلویزیون په یوه شو کې صدا سی وایي.
زما خوگو غیرت مند و عزت مند و پختنو مشران و کشران السلام علیکم. رونو ز لکتیک نئی ما دا یو کالو شو چې دې سخت ناجوړو مخو د خپل رونو په دعاګانو سره الله تعالی بیا مالې او جون راکو. حالانکه ډاکټرانو 72 گھنٹے ٹائم راکړو چې په دې کې ټیک شو ټیک دا کرے نو غزلاړې بیا نو بس ما ویزه خدای دې خیر کی چې څه کیږي به کیږي نو.
د بدر منیر د جوان او فن په اړه مو چې کلا د پښتو فلم انډستری ډایریکټر لیاقت علی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته ووي.
بدر منیر سي په صرف یو او تاریخ ته چې لکه زين چې بدر منیر یو ځل پیدا شوی دی او هغه بیا بل بدر منیر بیا نشي پیدا کړي. دا ازادو د خپل پرما تر هغه چې لکه مطلب د بدر منیر سي د جون اخیری فلم چې کوم لیونی هغه کې هغه ما سرکار کړو او مطلب موږ دې خپل مینه باندې ډېر محبت باندې کار کړی
او هغه ټیم مطلب دا هغه شوق او هغه مینه او کم چې دا غوښنه کې مطلب موږ اوریدلې و چې هغه خیری فلم کې مهاله کې هغه منظور وې هغه طبیعت هم لکړې مطلب ساز نو خو لکه بیا مقدمه په شوق او لکه هغه ټول ژوند بس دی فیس او کف کړو
د پښتو فلمونو اداکاران وای چې د پښتو فلمونو اداکاران بازی او راضی خو د بدر منیر کمی به همیشه محسوسیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه سکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ د دې پروګرام کوربه دی د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومن په ګډه به وورو
پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه ومني په نننی پروگرام کې به واوري چې په لندن کې میش د خبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو ځوان ساجد انور د نورو ملګرو په مرسته د پښتنو سیمو غریب او مازور از دکونکو لپاره څه حل ځلې کوي دا به هم واوري چې د خبر پښتونخوا د هزارې یونیورسيټي د لسمې کالج پر موخه د یوې میلې تابعیا شوې و او په بونو کې د وزیرستان د کونکو لخوا د وزیرستان نایټ په نامه د پروگرام حال به هم درکوو د مشال دې سره اوسئ د پروګرام پیل د ساجد انور د مرکه نه کاوه نو موړې د خبر پښتونخوا سره تعلق لري او دا مهال په برتانیا کې د ایډل ډیس ایبل په نامه د مزور په یو اداره کې د ویان په هیڅ کار کوي نو موړې د خبر پښتونخوا د غریب او مازور زده کوونکو د خیر خیګړې لپاره د نورو ملګرو په مرسته د عوامي فاونډیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی دی کلم چې د ساجد انور څخه وپوښتل چې د دې ادارې جوړول په لور ستاسو پام څرنګه راغلی نو هغه ویل
شروع خبر نو کوم چې په فرسٹ ٹائم باندې مونږ کوم پروگرام کړو نه هغه په سیل کړ چې سیلاب رالو کنه چې مونږ دې کلک ډیر کې 4000 روپۍ 4000 4000 4000 تاسو په دې طریقه باندې مونږ ډیر خو ته پیسې ورکړې مونږ وښتا پیسې دې ته ورسي دا کې نه مونږ سٹارټ استیو دا کې نه پس د الیکشن مونږ موټیویټ شو مونږ یو بل سټیپ پښ توګه دا چې مونږ بیا تیار خوراک په ورکړو دا کې نه بعد چې کله خلک ورون ته واپس لاړه میشته پس نو بیا د ماشومانو نه موږ ته دا محسوس شو چې نو ورڅخه خو پرې د ماشومانو نه کتابونه اوبو اوړلی دي د ماشومانو یونیفارم اوبو اوړلی دی او څنګه چې د کور نور هر څه تس نس شوي دي تا د ماشومانو د سکول سیستم ټول تس نس شوي دی نو موږ سټارټ وشتو او سټارټ موږ دینه وشتو چې ماشومانو ته موږ
دا چې د عوامي فاونډیشن په نامه د ځوانانو دغه تنظیم تر دې دمه څه کارونه کړي دي په دې اړه د ادارې جوړونکي ساجد انور وایي
دا چې موږ به کمپ چلولې او نه اکرم به چې کوم 54 سنت ته ملو شو چې هغه ډیسیبل او یا یتیمانو یو څو لکشن په غریبانو هم داسې چې هغه بالکل کپڑے نه یونیفارم نو هغه لمغ ورکړو هغه په ګورنمنت های سکول ګورنمنت پرایمری سکول تر حکیم موږ به کمپ لګولو دغه سي ډریم کيم چې کله بیا مونږه ورو په هغه مو په ګورنمنت میډل سکول کوروي کې لګولیو د ډیسټریکټ نوشهره خبر پښتونخوا کې دغه سي ډریم کيم بیا مونږه په ګورنمنت میډل سکول خوشمقام کې او بیا په خوشمقام کلی کې زمونږ ګورلي مرګري ډېر مړانه کړی او بیا دا خلکو سره رسول دي دغه سي او پکې د موږ سره د ډیټیل افسټه څو کتل غواړي د دین بعد یو غټ غټ کار چې بیا اون هغه میډیکل کیمپ شروع کو او میډیکل کیمپ په فرسٹ ټایم ماته وته وځ دا ولګی دا په هغه کې او کوی کې نمخ کې میډیکل کیمپ شو او ورکوټي باندې دا وځ دا 1500 مریضان غي کتلې دي ډاکټر روبي دا شاه صاحب چې او چې دا خزه چې کوم هغه ګاین سپیشلیست دا چیلن سپیشلیست نو ډیر ماشومان تاسو چې هغه دا ما هغه ته هغه مارو خدای هغه مو په دا هغه د غفیس په ډاکټر غفیس شو برداشت کولې یا میډیسن دا ته او اشتل ډیر مسله و نو دا چې ډاکټر صاحب دا چې موږ ډیر غټه مړانه کړې دا او هغه دا مریضان کتلې
سجدنور چې دا محل په برتانیا کې دي او هغه د خپل نور ملګرو ملګرو په مرسته په خیبر پختونخوا کې د عوامي فاونډیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم چلوي. د دې تنظیم مرکزی دفتر د نوخار په طرحه سیمه کې دی. دا تنظیم هغه مازورانو او غریبانو زده کوونکو سره مرسته کوي چې وس نه لري. ساجد انور چې د تنظیم جوړونکي دی وای هغه پخپلا په یو وخت په مازور دی، نو دا رنګ غواړي چې په پښتنو سیمو کې هغه ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه پاتې نشي څوک چې بدني کمزوري لري. نوموړی په اخره کې د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
یو زموږ د ادارې یو پیغام دی او هغه دا دی، خو په انګلیش کې خو به تم چې هغه دی چې لو د هیومینټی او سر د هیومینټی، د انسانیت خدمت او د انسانیت سره محبت، دا زموږ پیغام دی او په دې به موږ مخ پر تګ ځو. پښتنو ټول عمر که په ایشیا ده او که په دنیا ده، موږ په بلند سترګو او موږ په مړانه باندې حکومتونه کړي دي. موږ یو برند ده، موږ یو ډېر لوړ تاریخ دی او زه یم چې که موږ د انسانیت خدمت کوو نو موږ به د انسان سره محبت کوو. او دلته نه مشورو کوم، موږ نسواران قاتلیان نه یو، موږ جوړ کړو قاتلیانو نه یو، موږ د انسانیت سره محبت کوو او دا زموږ د آواز دی.
د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په زیاتره سیمو کې په ګڼټو ګڼټو لوډ شیډنګ کیږي چې لوجې د ژوند هر اړخ اغیزمن شوی دی. دا چې د بجلی د لوډ شیډنګ د زده کوونکو په مطالعه یا سټډي باندې څه اثرات غورځولي، په دې اړه د مشالډیو خبریال فواد علي شاه د پېښور یونیورسټي زده کوونکو سره خبرې کړې دي. همداراز محمد عمران چې د فزیکس په څانګه کې زده کړې کوي وای د لوډ شیډنګ لوجې د هغوی زده کړې ډېرې متاثر شوې دي.
جی یو ډېر زیاته ګرمي ده زموږ د ډیپارټمنټو غارتا صحیح دی. جی دویم خبردار سټه موږ سټډي کو بجلی لاړه شي اکثر فینس کار فری کی دي، نو هغه دی وجه موږ کلاس وي دومره فل اٹینشن سر نشو غسل. نور مین مسئلہ دادا اکثر موږ سار ترازو کپڑے وغیرہ یعنی کہ زموږ د غشانې پاتې شي.
رابیا چې د جرنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي هم د بجلی د نشوالي لواجه سر ټکوي.
څنګه اوس کلاس کې اگر لائټ نه وي نو موږ کار صحیح طریقے سره کول نه شو، زموږ کنسنټریشن چې کم ده کار نه لري شي ګرمي وي ته دین علاوه سار ټایم ته اگر موږ رازو لائټ نه نو
اتل شاہ چې د پېښور یونیورسټي د انټرنیشنل ریلیشن په ډګر کې ماسترز کوي وای نن سبا د هغوی تعلیمي زده کړې او نور ژوند زیاتره د بجلی سره تړل شوی دی، نو دا رنګ که بجلی نه وي نو هر څه په ټپه ولاړ وي.
ہر سنن سب کا تاسو خیالو کہ ہر سے بجلی سر چلے گی، ہر سسٹم کم مشین دے آپ بجلی سر چلے گی. جیسے منگا اس نیٹ میں منگا مختلف اگر سائٹ نہ سرچ کرو منگا ریسرچ کرو گا نا آگا بجلی نہ بغیر چڑھتا کار کی نیٹ بجلی نہ بغیر نہیں چلے گی یا کمپیوٹر بجلی نہ بغیر نہیں چلے گی دی وجہ نہ ڈیر زیاد پرابلم اگر وجہ نہ منگا اکثر اسائنمنٹ چاہیے اگر لیٹ چاہیے.
د مشال ریډیو د خبریال لمخې د پېښور یونیورسټي انتظامیه وایي د هغوی سره دومره وسایل نشته چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره څه متبادل لار خپل کړي. هزاره یونیورسټي په خیبر پختونخوا کې یو ځانګړی مقام لري. په دې کې شاوخوا 5000 زده کوونکي دي. دا یونیورسټي په کال 2001 کې جوړ کړې شوې وه. همدارا څو ورځې وړاندې د دې یونیورسټي لسم کلیزا ومانځل شوه. د کلیزې مانځلو په موخه د یوې میلې یا ګراند فن فیر اهتمام شوی و. په میله کې ګډونوالو د مشالډو خبریال فواد علي شاه سره خبرې کړې. همدارس د هزارا یونیورسټي د فزیکس څانګې یو زده کوونکی توحید الله وایي
زه د ګراند فن فیر باره کې دا ویم چې دا یو خط تقریب دی، د دې باره کې مونږ ته د خپل کل چا چې د یونیورسټي کم مشران دي دا وی مونږ ته پته لګي چې هغه د یونیورسټي له سره خدمات کړې دي، هغه باره کې مونږ ته پته لګي او بل دا یو غټ انټرټینمنت ټول سټوډنټان چې کم دي سره خوشاله شي.
یو بس د کوونکی عمران الدین وایي د بدمنۍ په دې وخت کې د دا قسمه میلو یا فن فیر اهتمام کول غټه خبره ده.
د سره سټوډنټان چې کم دي نو هغه هم موټیویټ کیږي او دې تقریبات سره یو د امن یو ماحول جوړیږي او دا د انجویمنت یو موقع ده. دا خبر چې داسې قسمه پروګرامات او داسې قسمه اکټیویټیز په یونیورسيټي کې کیږي.
د زوالوجي سانګیز د کوونکی سمرا وای د دا قسمه تقریبات سره جنکو ته د خپل اظهار کولو موقع په لاس ورجي.
زما هو دا خیال دی چې نن سبا چې کوم د یونیورسيټي کې دا د کیږي فنکشنز وغیرہ دا خو ډېر ضروری دي او بیا زمونږ پښتانه چې کوم دی هغه خو دوره موقع نه ملاويږي چې کوم د نګم هغه کې کوم انټيليجنس ته کوم خصوصیات دي سدي هغه په دې یونیورسيټي کې کولای شي ځکه چې هغه ته نور هیڅ هم د دې یونیورسيټي نه دین موقع نه ملایوي کی څه کچې ماحول دا سټریک ته او بغیر د دین نه کیږي دا پکار دی.
ګولینا چې په هزارا یونیورسيټي کې د زوالجی استاد ده او د یونیورسيټي د کلیزي په موقع یې د دې میلې د جوړولو تابع کړی و. وای
فنکشن نمنګ تر ډیر خپې د ملایوي کې مو چې کم ماډلز جوړ کو یا کم ان برډز راوړو کم سټف برډز سټف انسټ سرچ مونږ راوړو نو دا غي د خو د پاره مونږ ته مقمه لاو شي چې مونږ په فنکشن سره غو خایو او دیو ځبانې مونږ کم پریکټیکلز چې دی هغه مونږ هم نور خلکو ته خوایو په فنکشنز کې خوایو څنګه پریکټیکلز کیږي او څنګه مونږ سټپینګ کو هر څه چې دی هغه مونږ په خپل فنکشنز کې خوایو نو دیو ځبانې فنکشنز یې مونږ ډیر زیات فائدہ راکې.
ته هزارې یونیورسيټي د انتظامی تر مخه د میلا با یوې اونې پوري روان وي او په اخیری تقریباتو کې بعد د یونیورسيټي جوړونکو او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر افتخار حسین گیلانی مشر ملموی. قدرمن اوریدونکو څو ورځې وړاندې د وزیرستان د زده کوونکو یوې ټولنې د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د یوې کلتوري میلې تابعا کړې وه چې پکې د وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو ترڅنګ نورو په زرګونو عامو خلکو پکې ګډون وکړو. زمونږ همکار عمر دراز وزیر دغه میلې ته ورغلی وو او دا ریپورت یې را لېږلی دی.
د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې د بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیرستان اسٹوڈینٹ سوسائٹی د وزیرستان ثقافتی شون مانزلو تابعا کړی و چې پکې د شمالی او سویلی وزیرستان علاوه د خیبر پختونخوا بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې د وزیرستان زکونکو ترڅنګ نور خلک هم په زرګونو شمیر کې راغلی وو. دغه ثقافتی شو د شپې 9 بجې شروع شو او تر 3 بجو پورې دوام لرلو. د وزیرستان راغلیو خلکو په ګډون د بنو او خوش سیمو خلکو د وزیرستان اتنیزو سندرو سره اتنی واچولی. د وزیرستان شوال سیمه څخه راغلی اسد الله مشال ریډیو ته وې چې دوی دا خودل غواړي چې د زده کړو ترڅنګ د پلار نیکنه پاتې شوی خپل ثقافت ژوندې وساتي.
صدر غلای ما د پروګرام ته دلته می دا دنیا ته دا شو کې چې د وزیرستان کې داسې خلک چې د تعلیم سلای تل کده د می خپل کلچر د می د نیکنه می شي کې می نیکنه تر شوی دي نه می د خپل کلچر چې کې نه می د رجیت خوان راس کوي او می د خپل کلچر دنیا ته شو کوي.
ګران وطن د هر چا نه رات ګرانه
جمیل دریا دلوائی چې دوی غواړي چې دنیا یې په دې لحاظ وپیژني چې مونږ پر امن یو او د چا خلاف هم نه یو.
میر غون یو کا داور دی کا مسجد کا وزیر دی او میزا پروګرام چې کیږي دغه برا کیږي چې دا د میزا مثال هغه کې کیم حقوق دی مثال کې می مخ ته تاک دی میزا پر امن خلق دی چې خلاف نه یو چې مثال معاشره خلاف نه یو چې میز خلق د فنداد باندې وپیژني چې پر امن خلق
دی. د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي صدر فهیم الله مشال ریډیو ته وې چې دوی په کال کې یو ځل د غشپان مانځلو سره هڅه کوي چې د وزیرستان زکونکي چې هر ځای کې دی راغون کړي او خپل مسایلو نه خپل مشران خبر کړي.
دغه پروګرام غرس دغه چې مونږ ټول ټرایبل سټوډنټس په یو پلیټ فارم باندې راولي خپل مسایل سره حل کړي او په هغه باندې مسره وژغړي. دغه لپاره مونږ مشران راغړي پښتنه مداوي چې وزیرستان باندې کوم ظلم لګیا دی هغه دې بند شي. وزیرستان بچانو ته د ټوپک په ځای په لاس کې قلم ورکړي شنو ان شاء الله په وزیرستان کې به امن راشي.
دا یادونه وړ ده چې د وزیرستان زده کوونکي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې په کال کې یو ځل د وزیرستان ثقافتي شپې په نامه داسې غونډو تابعا کوي.
اردن کو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي خپل کوربه اسرار علم مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.